امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د لیندۍ 21مه ده چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر له 11 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
په ترکیه کې د بم په 2014 کې 15 تنه وژل شوي دي. په انډونیزیا کې 3 تنه نیول شوي چې غوښتل یې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د بم چاودنه وکړي. او امریکا وایي روسیې د جمهوري ریاست انتخاباتو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په هیواد کې د انساني حقوقو د خراب حالت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د 2015 میلادي کال په پای کې په 21 افریقایي هیوادونو کې 12 میلیونه خلک بې کوره شي وو. لغمان ته په تیرو 3 میاشتو کې 4500 کورنۍ د پاکستان نه بیرته راستنې شوې دي. او ساینس پوهانو د JB-LS په نوم یوه کوچنۍ او سپکه جټ الوتکه جوړه کړې چې یو انسان په کې 10 دقیقې په هوا کې په 1 ساعت کې 200 کیلومتره په رفتار پرواز کولی شي. او الوزول هم ډېر ساده او بسیط دي. دا رپورټونه به وروسته واورئ، خو لومړی به عاشق الله رحیمزوی تاسو ته د ساعت خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. دا هم د خبرونو تفصیل: په ترکیه کې د بم په 2014 کې 15 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. په ترکیه کې چارواکي وایي دغه 2014 پرون د شنبې په شپه د استانبول په ښار کې د فوټبال د یو میدانه بهر شوي دي. پولیس وایي یوه د موټر بم چاودنه او بله یې احتمال شته چې ځانمرګي برید وي. عیني شاهدان وایي د 14 وروسته د ډز غږونه هم اوریدل شوي دي. 14 د شپې پر 12:30 بجو هغه وخت وشوله چې د فوټبال په میدان کې لوبه روانه وه. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو وایي چې ټول ټپیان د پولیسو افسران دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دغه بریدونه یې کړي دي، خو د دې نه وړاندې چې په ترکیه کې کوم غټ بریدونه شوي وه، چارواکو ملامتي په داعش او یا په کوردي یاغیان اچولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برطانیې سفیر ایزار کړی. د ایران نیمه سرکاري خبری اجانس تسنیم وایي سفیر یې د برطانیې د صدر اعظم تیریسا می د هغه څرګندونو په حقله د اعتراض د څرګندولو لپاره ورغوښتی و چې په بحرین کې کړی دي. د برطانیې صدر اعظم تیریسا می د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا په غونډه کې ویلي و د خلیج هیوادونو مشران دې په ګډه په لبنان، عراق، یمن او سوریه کې د ایران د متجاوزو فعالیتونو مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د برطانیې سفیر د همدې موضوع په حقله د اعتراض د څرګندولو لپاره ورغوښتی و. په انډونیزیا کې 3 تنه نیول شوي چې غوښتل یې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د بم چاودنې وکړي. پولیسو د انډونیزیا په پایتخت جاکارتا کې 3 مشکوک تروریستان نیولي دي چې ویل یې چې یوه یې میرمن او دوه یې سړي دي. چارواکي وایي دغه کسانو پلان درلود چې نن د یکشنبه په ورځ د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د تشریفاتو پر وخت په هغه سیمه کې بمونه وچوي چې زیات شمېر سیلانیان ورځي. پولیس وایي دغه کسانو 3 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په دیګ بخار کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې د واده په بانی د خلکو په منځ کې چاودنې وکړي. په یمن کې د پاوس پر یوې نظامی اډې د داعش په مرګانی حمله کې لږ تر لږه 50 عسکر وژل شوي دي. تفصیل یې د سید سلیمان شان اوري.
دغه مرګانی حمله د یمن د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې سعودي عربستان تر شا ولاړ دی د طرفدارو قواو په یوې نظامی اډې کې د عدن په بندري ښار کې هغه مهال وشوه چې په سلګونو عسکر د خپلو میاشتنیو تنخواګانو د اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړو او د نوبت انتظار یې کوو. بم چوونکي چې له عسکرو سره په قطار کې ولاړو د ځان پورې تړلې بمې یو دم وچاو. د امنیتي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې 50 عسکر ځای په ځای وژل شو او اویو نه زیات زخمیان شوي دي. سعودي عربستان چې په یمن کې د عبدالربو منصور هادي په طرفداري په 1994 لمریز کال کې مستقیمه نظامی مداخله وکړه، د یمن د حوثي شیعهګانو په ضد هوایي جنگ پیل کړ. حوثیانو د یمن پایتخت صنعا او ځینې نور مهم کارونه له حکومتي قواو نه ونیول، خدا عبدالربو منصور هادی قواو پر اوس کال پوڑی کی بیرته له حسین نه د عدن بندری خار قبضه کو او خپل حکومتی ورته انتقال کو. د اسلامی دولت یا داعش او القاعده جهادی ډلو څو ځله مخکې هم د یمن د جلا وطن حکومت پر عسکرو باندې په دغه مهم بندری خار کې مرګانی بریدونه کړي وو او حکومتي قواو نشو کولای چې په بشپړه توګه کنټرول کړي. په یمن کې د کورنۍ جنگ د پیل کېدو وروسته او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د نظامي مداخلې په نتیجه کې تر اوسه 10,000 کسان وژل شوي دي او په سلګونو زره خلک نور بې کوره شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوري. دا هم د افغانستان یو خبر. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې اوس هم د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی. جګړې، ناامني او د قانون د حاکمیت نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. دغه کمیسیون هم درز ویلي دي چې د ښځو، ماشومانو، معلولینو او بې ځای شوو کورنۍ سره هم ناوړه چلند کیږي. او دا هم دوه نړیوال خبرونه. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا CIA وایي روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. امریکایي مطبوعات وایي د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا CIA دې نتیجې ته رسیدلې چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا سره مرسته کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما د هیواد استخباراتي ادارو ته امر کړی چې د انتخاباتو پر مهال د انټرنیټي بریدونو د څیړلو لپاره د یو بشپړ او جامع راپور برابر کړي. او وروستی خبر دا چې په سوریه کې یاغیان او د بشري حقوقو د څار اداره وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جنگیالیو د پالمیرا یا تدمر خار بیرته د حکومتي ځواکونو نه نیولای. د سوریې حکومتي ځواکونو دغه خار پروسه کال د داعش نه نیولای و. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دی چې د داعش وسلوالو په حکومتي ځواکونو غافل ګرانه حمله کړې ده. د سوریې حکومت وایي چې د تدمر خار ته یې کومکي ځواکونه لیږلي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې همدارنګه ادعا کړې ده چې یو حکومتي الوتکه یې هم غورځولې ده. یاغیانو همدارنګه ویلي دي چې د ښار نه روسي عسکر هم وتلي دي او د داعش جنگیالي کوښښ کوي د T4 په نامه د هوایي ځواکونو اډه ونیسي. د روسي او سوري الوتکې د همدې اډې نه پرواز کوي چې د داعش په مرکزونو بمباري وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسی خبرونه واوریدل. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم چې په 13.5 لسیزه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې پرمختګونه شوي دي خو اوس هم په هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کسان په 13.5 لسیزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ښکېلو برخه کې د یو لړ پرمختګونو یادونه کوي. خو وایي چې اوس هم په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ. نن د دسمبر 10 په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د بشري حقوقو ورځ سکل د یو شخص د حقوقو لپاره همدا نن راپورته شي تر شا لاندې لمانځل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د شو پرمختګونو سره سره وسم بشری وضعیت تخکیدو د پاره یو لړ اقدامات ته اړتیا ده.
دولت هر چند اقدامات پر روی دست گرفته از لحاظ
تصویب. خاقلی محمودی ویل کسم دولت یو لړ اقدامات تر سره کړی چې د قوانینو او پالیسیو تصویبول او پلی کېدل پکې شامل دي. خو د دې لپاره چې دولت نور ډیر لومړیتوبونه په مخ کې لري اندېښنې شته چې دولت نړیوالو قوانینو او د اساسي قانون ژمنو او مکلفیتونو په پلي کولو کې شاته پاتې شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې جګړه تروریستي ډلو فعالیت د جګړې په ترڅ کې خلکو ته سر د زیان اوریدل په نام نو سیمو کې د قانون د حاکمیت نشتون د عدالت نه پلي کېدل ټولنیزې ستونزې په ځانګړي ډول ښځو پر وړاندې په کورونو کې د تاوتریخوالي شتون د ماشومانو معیبینو او کورنیو بې ځای شوو ناسم وضعیت په هغو مسلو کې دوي چې لازم لاسنیوی نه دی شوی او په اړه یې اندېښنې موجودې دي. همداشان دا کمیسیون د حکومت په دنده کې د زورواکو شتون د معافیت د دود شتون او د سیاسي بهیر لپاره د اساسي قانون بهر قضایي معافیت د دغه کمیسیون په سترو اندېښنو کې یادوي. د افغانستان اجرایه ریاست په یوه اعلامیه کې افغانستان کې تروریستي ډلو شتون او فعالیت د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو په برخه کې د عمده عامل په توګه یاد کړی دی. د افغانستان عدلي وزیر عبدالبصیر انوروي تر اوسه دوی توانېدلي چې د بشري حقوقو پورې مربوط د ملګرو ملتونو د 34 ډول ډول لوایح، قوانین او سپارښتنې 23% پورې پلي کړي.
مو تونستیم 21 فیصد تاول تطبیق کنیم و 49 فیصد دیگه هم تاول تطبیق است.
خاغلی انواری ویل مونږ تولیدلی چې تر اوسه 21 فیصد پورې تطبیق کړو، نه سلوی فیصد تطبیق په حال کې دي او نه هیڅ فیصد لاندې دي تطبیق شوي. د افغانستان د عدلي وزارت د بشري حقونو نړیواله ورځ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو په مرسته ولمانځله. په دې غونډه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي نامه د بشري حقونو د افغان فعالینو د کار اهمیت ته په پاملرنې له ټولو خلکو وغوښتل چې د اغېزمن شوو مېرمنو، نارینهو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره دې راپورته شي. په کابل کې په جوړې شوې ناستې کې د بشري حقونو مخکښو پالینو په دې بحثونه وکړل چې په افغانستان کې روانه وسواله جګړه د دوی کار لسومه ننګونو سره مخ کړی دی. یوناما په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او د بشري حقونو سرغړونو په لړ کې د بشري حقونو د فعالینو کار نور هم سخت شوی دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر تدامي چې یما ماتو په دغه بیان کې ویلي چې دا په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده چې د جګړو په زیاتېدو سره د بشري پالینو په وړاندې پراته خطرونه په زیاتېدو دي. په جګړې کې ښکېلي غاړي باید د دغو پالینو د خوندیتوب د ډاډمنېدو لپاره نور ډېر څه ترسره کړي. په 1948 کال کې د افغانستان په ګډون د نړۍ 46 هېوادونو د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړه چې له هغې نېټې راهیسې دا ورځ هر کال په نړۍ کې لمانځل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د افریقا په یوشتو هیوادونو کې د 2015 میلادي کال په پای کې 2.5 میلیون خلک بې کوره شوي او په یو نوي ریپورت کې ملامتیا په هغو هیوادونو کې د روان تاوتریخوالي او طبیعي آفتونو په غاړه غورځول شوی. ښایي چې په 2016 میلادي کال کې به هم په شمیر کې دومره زیات فرق نه وي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال جوډی کاپوا ریپورت ته.
د داخلي بيزاشو خلکو د څارنې مرکز وایي هر ورځ په افریقا کې تقریبا 9500 تنه له خپل کورونه وستل کیږي. دغه مرکز وایي هر بيزاشو کس یو شخصي تراژيدي بیانوي او دا د محلي، ملي او بین المللي ځواب ورکوونکو لپاره یو ستونزه ده. د آی ډی ایم سی رئیسا بیلاک وایي
The reason why we decided to publish this Africa specific report was also to respond to calls from our partners at the African Union who have been asking us
ولې موږ پریکړه وکړه چې د افریقا دغه خاص راپورټ خپور کړو. دلیل دا و چې په افریقایي اتحاد کې د خپل انډیوالانو غوښتنو ته ځواب وایو، چې له موږ نه غوښتل چې د ټولې وچې په سطح د دغه ستونزې په باره کې دقیق معلومات وړاندې کړو. د منځنی ختیځ نه وروسته افریقا ده چې خلک مجبور کیږي خپل کور کلی پرېږدي. بیلاک بیا وایي
It is suffering from repeated displacements caused by conflict and violence across a number of countries, but it is also affected by displacement caused
په یو شمیر هیوادونو کې د جنجال او تاوتریخوالي په علت په پرله پسې توګه خلک بې کوره کیږي او کړاوونو سره مخامخ کیږي. مګر د بې کوره کېدو نور علتونه هم شته دي چې هغه طبیعي آفتونه او نور عوامل هم دي. موږ ته په 2015 کال کې دا پته ولګېدله چې 1.1 پوینټ د دغو بې ځای شوو خلکو د بې ځای کېدو علت د سیلاب په شان نور طبیعي آفتونه وو. ملاوي یو له دغو هیوادونو نه و چې طبیعي آفتونه ورباندې تاثیر کړی وو، مګر وچکالۍ هم تاثیر لرلی دی. بیلاک وایي ځینې هیوادونه د خلکو د بې ځای کېدو دوامداره ستونزه لري.
Nigeria, DRC, South Sudan, CAR, Sudan, Somalia. When it comes to natural hazards
چې په دې کې نایجیریا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، جنوبي سودان، د مرکزی افریقا جمهوریت، سودان او سومالیا راځي. زه دا خبره کوله شم کله چې موضوع د طبیعي آفتونو او پرمختیایي پروژو راپورته کیږي، نو موږ په جغرافیایي لحاظ جامع اړخ په نظر کې نیسو. البته کله چې د وچکالۍ خبره راځي، نو موږ اکثره وخت د افریقا ښکر او ساحل په نظر کې نیسو. کله چې د پرمختیایي پروژو موضوع مخته راځي، نو که څه هم چې په اوس وخت کې موږ یو جامع ډاټا په لاس کې نه لرو او موږ په دې هم پوهیږو چې پرمختیایي پروګرام د بې ځای کېدو سبب کیږي. هم تیر کال په افریقا کې 3.5 میلیونه کسان بې کوره شول، چې په دې سره په 21 هیوادونو کې 2.4 میلیونه کسان بې کوره شوي. بیلاک بیا وایي
They are enormous numbers, but what they provide is really a sense of urgency, first of all. So it's really a question of putting this high up on policy makers.
La harsana lumlay khabar da da che do dush mir be sar zat magar che che adu khudli di hawa waqan da tadai khabar wa zakano waqan da pukhtana de policy jolawun ko de jinda pa sar kirashi زه فکر کوم چې د بیلابیلو هیوادونو لپاره موقع ده چې د یو بل نه یاد کړي. زما مطلب دا ده چې واقعا ځینو متاثر شوو هیوادونو د آی ډی پی ډېرې د زړه پورې ملي پالیسۍ او ستراتیژي برابرې کړي دي، ځکه چې په کلونو کلونو په پرله پسې توګه په داخل کې په بېځای کېدو ورباندې تاثیر کړی دی. په افریقا کې د بېځای شوو کسانو د ژغورنې او مرستې لپاره د کمپالا کنوینسیون د افریقایي اتحاد د کنوینسیون غیر رسمي نوم دی. دا کنوینسیون په 2009 کال کې تصویب شو او حکومتونو ته په کار ده چې د هغو کسانو حقوق وژغوري چې د جنجال په علت سره خپل کورو کلیو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په داسې حال کې چې لا تر اوسه د 2016 کال لپاره د بې کوره شوو کسانو شمیر نهایي شوی نه دی، خو بې لاک پوره ډاډه ده چې بهتري به پکې نه وي راغلې. بې لاک زیاتوي:
As the report says, it's very unlikely that that number will have gone down in 2016 simply because we know that there have been new displacements.
لکه څنګه چې په راپورټ کې راغلي دي، دا احتمال نه لري ده په 2018 کال کې به د بېځای شوو کسانو شمیر راښکته شي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په 2018 کال کې نوي کسان بې کوره شوي دي او نوي تحرکات شوي دي. مګر ځکه چې موږ په دې هم پوهیږو چې 2.4 میلیونه کسان په بېځای شوي حالات کې ژوند کوي، احتمال نه لري چې د دوی بېځای کېدو ته دوامداره حل پیدا شي، ځکه نو د دې احتمال شته چې دغه شمیر به اوسني شمیر ته ورته یا لږ غوندې لوړ وي. دننه په هیواد کې د بېځای شوو کسانو د څارنې د مرکز رئیسه وای د هغو کسانو په باره کې چې په کلونو کلونو بېځای شوي دي، د ډاټا لاسته د راوړلو واټن پر خپل ځای دی، حتی چې په لسیزو بېځای شوي دي. بلاک وایي بین المللي پاملرنه هغه وخت کمزوري کېدای شي کله چې بشري ستونزې دوام پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په تیرو 11 میاشتو کې د پاکستان نه د لغمان ولایت ته تقریبا 3500 کورنۍ بیرته راستنې شوې دي، او حکومت د 2000 کورنیو لپاره نوې ښارګوټی جوړوي چې زیاتره پکې همدغه کډوال ژوند کوي. پام وکړئ زموږ د خبریال رپورټ ته.
له پاکستانه درا کډه شو افغان کډوالو ډیری هغه دي چې لای د سر سوري خپل کډلنه د مندلې. 29 کلن اکبر یو له هغه دي چې د لغمان ولایت په ګمبيري ډاکي د خپل کورنۍ لپاره د ګټو یو کوټنۍ جوړه کړې او ژوند دي لګنو سختې سره ملګری تیریږي. حکومت د خپل کور خاوند کی څو د ژوند سختې پیرا کمی شي. د اکبر په څیر زرګونه نورم په لغمان کې ځینې خپل خو ډېری په پردیو او سوالی مینو کې دیره شوي. دا هغه کډوال دي چې تازه تازه له گاوند پاکستان راستانه شوي. خو د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د لغمان په بابا دخته کې د هغه خارګوټی پرانیسته وکړه چې 2000 کورنۍ به پکې د سر سوری پیدا کړي. هغه نن لغمان ته د خپل سفر په وخت وویل چې دغه خارګوټی یوازې د هغه کډوالو لپاره ځانګړی شوی چې د مهاجرت اسناد تایید او د دې پروسې وړ دي. یو شمیر نمرې نن ویشل شوې او د نمرو دا ویشل به دوام ولري. په دې خارګوټي کې 2000 نمرې په پام کې نیول شوې چې هم دومره کورنۍ ته بس نه کوي. دغه کډوال کولای شي چې په دې ځای کې کورونا آباد کې ورسته به موږ هڅه وکړو چې دغلته د اوبو رسولو سیستم هم فعال کړو. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د دغه خارګوټی د پرانیست په وخت خبریالانو ته ویل د نومرو ترویش ورسته به په خارګوټی کې ټولو هغه سانتیاو تابعو کې چې ضروری ګڼل کیږي
په دې اشاره کې به ان شاء الله چې مستحق کډوال ځای پر ځای کیږي پروسه به ډیره شفافه وي او د کډوالو سره سم بدلته ان شاء الله چې د مکتبونو د کلینیکونو د سړکونو نور هغه لازم سہولتونه چې ته ضرورت د شهر د آبادی لپاره هغه بلته ان شاء الله ټول په کار اچول کیږي
که څه هم تازه جوړیدونکو خارګوټه به د ټولو هغه کورنیو د سرپناستون ځاوار نه کړی شي چې بیر تخ په لوسی متراستانه شوی خود ډیرو په باور دا چاره مرسته کولی شي لغمان ته د تیرو یولس میاشتو په اوږدو کې څه کم څلور نیم زره کورنۍ له پاکستانه راستنی شوی چې ډیری د سرپنا له نشتونه له سختو ننګونو سره مخ دي زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
په واشنگتن کې د مخوستن 8:55 کېږي نن سبا ټکنالوژي دومره پرمختللې ده چې ساینسپوهانو داسې یوه کوچنۍ او سپکه جټ الوتکه جوړه کړې چې د یو کوچني موټر په ټرنک کې ځای کېږي او تقریبا 1900 متره پورته په فضا کې لس دقیقې الوزی په موکړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال جوړ پوټی کې رپورټ تا چې سلیمان شاه به تاسو ته دروورم دا کوچنۍ الوتکه چې د جے بی 10 یا جے بی 10 په نوم یادیږي او په یو کوچنۍ توربین باندې چلیږي د لومړي ځل لپاره خلکو د امتحاني پرواز ننداره وکړه او دا حقیقت څرګند شو که یو څوک په هوا کې د الوتلو شوق ولري کولی شي چې خپل ارمان د دغه کوچنۍ الوتکې د الوزولو په وسیله پوره کړي د تیرو لسو کلونو په دوران کې ټکنالوژي دومره وده کړې چې د انسان د دغه خوب د تعبیر پوره کول ممکن کړي دي دا الوتکه چې ډیره سپکه ده لس دقیقې په هوا کې پرواز کولی شي څو ورځې مخکې د امریکا د کالیفورنیا د ایالت یو صنعتي شرکت دا الوتکه په امتحاني ډول والوزوله پرواز دومره ساده او بسیط دی چې هر څوک یې الوزولی شي خاص تخنیکي مهارت ته څوک ضرورت نه لري له ډېرې پخوا زمانې نه دا د انسان ارمان و چې ځان له په هوا کې د الوتلو قدرت پیدا کړي خو تر اوسه پورې چې کومې تجربې شوې وې سمه نتیجه نه وه ورکړې وروسته چې کومې تجربې وشوې او نوي ماشینونه اختراع شو انسان وکولی شو چې فضا ته والوزي خو زیاته استفاده په لومړیو وختونو کې له الوتکو نه په نظامي برخو کې کېدله او له څه مودې وروسته دغه پروژه له سره پای ته ورسېدله د یو الوتونکي هوایي ماشین جوړول ناممکن ښکارېدل په 21 میلادي پیړۍ کې داسې حیرانوونکي اختراعات رامنځته شو چې په هوا کې د انسان د الوتلو لپاره په عملي ډول موقع برابره شوه خو کوم ماشینونه چې تر اوسه پورې جوړ شوي دي غټ او درانده دي په دې وروستیو کې ټکنالوژي وده وکړله او واړه توربینونه جوړ شو چار زانم دی او پرزی او برقی آلات هم پاسانی په مارکیټ کې پیدا کیږي 10 years ago the sensors were available in iPhones and دا ډیوډ میمن غږ دی چې د جټ پک ایویشن په نوم دی او شخصي هوایي شرکت عمومي رئیس دی هغه د پرمختللې ټکنالوژي په اړه توضیحات ورکړل او ویل لس کال مخکې حساس سنسرونه نو جوړ شوي او اوس آیفونونه او سمارټ فونونه دواړه په همدغه ټکنالوژي باندې تکا کوي یو کوچنی آیفون د اواز د سرعت لپاره د اکسلرومیټر په نوم یو کوچنی آله لري چې د یو جایروسکوپ په شان د لیزر یو وړه آله هم پکې نصب ده همدا علاوه چې لس کاله مخکې په $100,000 پلورل کېدله او د امریکا د پوځي الوتکو د جوړولو دغه شرکت لاکهیډ مارټن نه سوا د بل چا سره نه پیدا کېده جے بی لس ډوله الوتکه دوه کوچني انجنونه لري او د عامې الوتکې په شان تیز سوځي په یو ساعت کې د 100 کیلومتر پر رفتار پرواز کوي په هوا کې 1900 متره پورته ختلی شي د دې الوتکې یوه نظامي نمونه هم جوړه شوې ده چې د جے بی 11 یا جے بی 11 په نوم یادیږي جے بی 11 ډوله نظامي الوتکه زیات قوت لري او تیزه چلیږي او تقریبا پوره اتوماتیکي ده که پیلوټ یې کوم مشکل سره مخ شي نو په چټکۍ سره خپل ځان خلاصولی شي د جے بی 10 ډوله کوچنۍ الوتکه په آرامه توګه پرواز کوي او په ډیره کراره په ځمکه باندې کینی په دې الوتکه باندې نورې تجربې سرته رسوي او د داسې پراشوټ په جوړولو باندې کار شروع کړی چې په سرعت سره په فضا کې خلاصیږي همداشان دا شرکت د یو نوې فضائي وسیلې یا فلاینګ وېکل په جوړولو باندې هم کار کوي چې په ځمکه هم چلیږي او په هوا کې هم الوزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا د ولایت اوسیدونکو له حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د مخدره موادو قاچاق د کاروبار مخه ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې واورئ.
ل ډیرې مودې راهیسې پکتیا کې د کوکنارو کرکیره صفر ده، خو د دغه ولایت په ځینو سیمو کې په آزاد ډول د 400 کښت قاچاق او کاروبار په نشه د روږدو کسانو شمیر زیات کړی او لا هم زیاتیږي. سره له دې چې د پکتیا ولایتي چارواکي د مخدره موادو د قاچاق او استعمال پر ضد مبارزې خبره کوي، خو مدني فعال محمد شریف شریفی په دغه برخه کې روان حسد قناعت وړ نه بولي. شریفی امریکا غږ ته وویل چې په مرکز ګردیز ولسوالۍ کې 400 ته په اسانه توګه د لاسرسي وضعیت د زرګونو نورو ځوانانو راتلونکي هم له ګواښ سره مخ کړی دی.
یعنی اوس که د هر ځوان نه ته پښتنو کې څوک چې نشه کوي چې ورته ووایه چې 400 دوکان چیرې ده درته ښیې چې پلانکي ځای ته ولاړ سه، هلته 400 دوکان شته، مثلا چرس خرڅوي، دوکان بل وي خو چرس پکې خرڅیږي. خو که چیرې حکومت مخه ونه نیسي دغه نشه به نور هم زیاته سي، ځوانان به په بېلابېلو نشو اموخته سي. کله چې په نشو اموخته سي بیا تاوانونه هر چا ته معلوم دي چې تاوانونه څه شی دي.
پکتیا کې له مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین د یوې سروې پر اساس وایي چې دمګړۍ په دغه ولایت کې څه باندې 8000 معتدین شته چې زیاتره هغه ځوانان او د 400 په استعمال اخته دي. د څېړونکو له نظره د مخدره موادو د استعمال اوسنی وضعیت د ټولنې پر نورو غړو سربیره د ماشومانو راتلونکی هم ننګوي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله:
په نوو ځوانانو ډېر زیات تاثیرات لري، ځکه که د هغوی مشر یا کور کې یا سرپرست یا مشر رور یا څوک اسکي نو هغوی ته دا ورته معلومېږي چې دا ډېر ښه کار ده، باید موږ هم دا وکړو، ځکه هغوی ذهنیت اوړي، ذهن فرق ښیي. نو لرو د پرتو سیمو کې هغه ماشومان خو هغه حتمن د هغه ته مخه کوي، په ذهن باندې بد تاثیر کوي.
احمد عباس، سید کرام، میرزکا او ځینې نورې د پکتیا هغه سیمې دي چې هر کال یې یو شمیر کروندګر د 400 حاصلات راټولوي او بیا یې پر قاچاقبرانو پلوري. خو په دغه ولایت کې له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حفیظ الله احمدزی وایي چې د 400 د کرکیلې د مخنیوي په خاطر د ملي ستراتیژۍ له مخې خپل پلان پر مخ وړي.
داسې هم نه په داسې پر رقم بدیل هم نه وکړو چې سړی کوکنار کړي یا چرس کړي، هغه ته څه وکړو، هغه ته دپاره موږ اصلاح شوي تخمونه یا پیسې یا نور داسې بدیل ورته ورکړو چې هغه لیغه نه واوړي. نه، اول به په هغه قانون تطبیقیږي، پاس لیغه نه به موږ پیغه منډیکا کې بدل دي خانان. دا اوس وګوره چې د احمد ابا د زرمت نه نیولې تر احمد ابا او مرکز ګردی سید کرام وځي زدران منګلو کې فزازو کې دی ګوره د منو ډیر فراخ باغونه جوړ شوی دي.
د غراس په ګردیز کې د معتادو کسانو ته دوی لپاره یو شل بستري زرختون هم شته، مګر له مخدره موادو سره د مبارزې مسول حفیظ الله احمدزی وایي چې خپل ډیره پاملرنه یې عامه پوهوي ته اړولې ده. د افغان دولت په حواله د 2015 میلادي کال سروې ښیي چې په افغانستان کې 3.6 میلیونه کسان په یو نه یو ډول له مخدره موادو ګټه پورته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا هم د څو مهمه خبرونو لنډیز. په ترکیه کې د بم په 2014 کې 15 تنه وژل شوي او 44 نور ژوبل دي. په ترکیه کې چارواکي وایي دغه چاودنې پرون د شنبه په شپه د استنبول په ښار کې د فوټبال د یو میدان نه بهر شوې دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې. په اندونیزیا کې درې تنه نیول شوي چې غوښتل یې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د بم چاودنې وکړي. چارواکي وایي دغه کسانو پلان درلود چې نن د یکشنبه په ورځ د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د تشریفاتو پر وخت په هغه سیمه کې بمونه وچوي چې زیات شمېر سیلانیان ورځي. پولیسو د اندونیزیا په پایتخت جاکارتا کې درې مشکوک تروریستان نیولې دي چې یوه یې میرمن او دوه یې سړي دي. د ایران نیمه سرکاري خبر ایجنس تسنیم وایي چې د برتانی سفیر د صدر اعظم تریزا می د هغه څرګندونو په حق له اعتراض څرګندولو لپاره ورغوښته و چې هغه په بحرین کې کړی دی. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی ای وایي چې روسیې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جمهور رئیس باراک اوباما د هیواد استخباراتي ادارو ته امر کړی چې د انتخاباتو پر مهال د انټرنیټي بریدونو د څیړلو لپاره د یو بشپړ او جامع راپور جوړ کړي. او وروستی خبر دا چې په سوریه کې یاغیان او د بشري حقونو د څار اداره وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جنګیالیو د پلمیرا یا تدمر ښار بیرته د حکومتي ځواکونو نه نیولی. د سوری حکومتي ځواکونو دغه ښار پروسه کال د داعش نه نیولی و.
پا
قدر منوریدونکو د خبرونه په پاکي د افغانستان د څو خروند هوا حالات د سنتيګراد په حساب په کابل کې د تودوخه لوړ درجه ولس او ټیټا یو درجه سنتيګراد په حساب ورشوي دا په ګردش کې د تودوخه لوړ درجه 15 او ټیټا شپږ درجه ده او په غزي کې د تودوخه لوړ درجه نن وو او ټیټا منفي 3 ده زمونږ دوهم نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسیده په څو شیبو کې د امریکا غاک آشنا راډیو د خبرونو شروع کیږي من د کابل په وخت ماخام ستاسو په خدمت کې به حاضر یم خدای پامان ورځم نیکمرغه.